سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید استیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د سرسلیب نړیواله کمیټي ویلي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دي. د دې کمیټي د افغانستان څنګه نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سرسلیب نړیواله کمیټي زیاته کړي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه، طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چیلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسنادو افغانانو د ډلې اخراج له کبله ښایي روان ژمی له زیاتو چیلنجونو ډک وي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې یې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېده. د ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو د اړتیا ته د اړتیا دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو یې تکیه کمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزي پرون ویلي ښځې کولی شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړي وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم 2.5 کلنه واکمنۍ کې تر 50 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لپاره صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنې کې په بهرنیو اسارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اسارو پر ځای باید راکړې ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو ولایتونو کې هم په افغانۍ د راکړې ورکړې د دودولو لپاره سپارښتنه شوې دي. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګ پرون ویلي چې په غزه کې یو يرغمل شوی اسرایلی سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور يرغمل شوی کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهې ویان چې ال عربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغې وشوه چې د اسرایلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوي سرتیری په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې ویان ته نور جزئیات ور نه کړل چې دغه اسرایلی سرتیری کله يرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېدل. روسل هغه چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پروم پر اسرائیل حمله وکړه د 2200 کسانو د وژل کېدو تر څنګ 240 کسان یې رغمل کړل. د یو لنډ مهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات لا نور هم نادرکه دي. او په زورګونو کسانو پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې تر ټولو پراخ لاریونونو کې چې په ټاکنو کې د درغلیو د ادارو په تړاو رابل شي وو برخه اخیستې وه. دا د دسمبر میاشتې له 18 په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته د 13 پرلپسې لاریون وو. د ولسمشر الکساندر ویچویچ ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د اپوزیسیون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره خپل مخالفت ښودلی او لاریونونه کوي. دوی د بلګراد په بیلابیلو برخو کې پر سړکونو خندونه ایجاد کړي دي. تیرونی پر سوه سالون د يرغمل وړلو له هڅې وروسته څه باندې 10 کسان ونیول شو. د سربیا د تاوتریخوالي خلاف منوم د اپوزیسیون اوندای اتلاف او نورو ډلو په دغه ټاکنو کې د بې نظمۍ او درغلۍ وېدا کړې ویل. ګاونډیو هېوادونو یا ګاونډي هېواد بوسنیا هم په خټه سربیانو ته زمینه برابر شوې چې دغه ټاکنو کې خپل رای وکاروي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سر خبرونه کې دا مطالب واوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد ویلي چې تیر دوو کلونو کې په افغانستان کې شو بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ډلو کړی دي. دا چې دغه وسلوالي ډلې کومې وي دي، اولې تاجکستان او پاکستان تر اوسه په دغې برخه کې څه اقدامات نه دي کړي. وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه د طالبانو غبرګون به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا چې د افغانستان په اړه نوی پریکړه لیک تصویب کړی، په دې اړه هم درڅه جزئیات ولرو چې طالبانو ورته څه ویلي دي او د افغانستان جنوب ته به هم ورشو، هلته به د خلکو نه د هغې ناروغۍ په اړه باندې واړو چې په دې وروستیو کې ورسره مخ دي.
بدن باندې تڼاکې راپورته کېږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې. هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي.
دا چې د دې ناروغۍ نوم څنګه ده، تداوی یې څنګه کېږي، وړاندې درته په خپرونه کې وایو. او په دې به هم سره جزئیات واورئ چې په افغانستان سربیره په ګاونډیو هیوادونو کې هم ګوجر په یوه ژبه خبرې کوي.
غټه خبره زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم ده په یوه ژبه خبرې کوي.
په دویمه نیمه کې درته ومه ورځ پروګرام لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي تیر دوو کلونو کې په افغانستان کې شوي بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو ډلې کړي دي. محمد یعقوب مجاهد نن په خبري غونډه کې وویل په دې بریدونو کې جوماتونه، دیني عالمان، غونډې او نور په نښه شوي دي. د طالبان حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر د پاکستان هغه د هم رد کړ چې وایي د تحریک طالبان پاکستان پټون ځایونه په افغانستان کې دي. جزئیات امید زهیر مند لاورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې و وویل دا نشي ویل چې دې کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاوو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. لشلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون خود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاڼه دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولي کوي دا پوښتنه باید دی ځواب کړي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي پدې روکی افغان وګړي ښکېلو. په ښکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د دا طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوی تصویب شوی پریکړه لیک ته خبرګون ښودلی وایي له دوی سره یې په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده کړې. بیا هم امید زهر مالته ورسو.
طالبان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو نوی تصویب شوی پریکړه لیک ته ناخوښي ښودلی وایي. امنیت شورا د خپلو دوو دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکي د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنې او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له ممتنې رایو پرته یویشت شمېره پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ښځو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ساتنه، د افغانستان لپاره د یو نوي استازي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل وړاندیز شوي دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې، د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه غیر ضروري چاره ګڼل شوې. خبر پاڼه کې ادعا شوې چې ځانګړو استازو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده اواره کړې، بلکې د پردیو نسخو د تحمیل له لارې وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو حدسو د هرګلی خبره کړې، خدای هم ویلي چې د دوی کړنلاره به د افغانستان د خلکو د نه بدلیدونکي دنیا عقایدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړه وي. د طالبانو حکومت داسې مال د افغانانو د ملي ګټو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي، د ښځو په کاري بندیز لګولی او تر څنګ پر دوی تور دی چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو پر ځای یوازې د خپلې ډلې کسان په ټولو دولتي اداراتو کې ګمارلی دي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او فیصلې د کوم لوري تر اغېز لاندې رانشي. حخوانان د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته په خبرو کې دا وکړه چې ملګري ملتونه په ځانګړي ډول امنیت شورا د افغانستان په اړه د دله قوله د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده.
متاسفانه ملګري ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې، نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي، کولای شي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي.
خو د طالبانو یو مخالف ډلې د مقاومت جبهې نن یو خبره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کړی وایي. امنیت شورا او نړۍ باید ډیر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د مقاومت جبهې د طالبانو برخلاف افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نوي اساسي د ټاکل کېدو له وړاندیز هم هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تاسو مال د افغانستان د وزیر د سمون لپاره نوی پریکړه لیک تصویبوي چې لا د طالبان حکومت په افغانستان کې دننه د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د حقوقو خوندیتوب او د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوی وړاندیزونه ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی پریکړه لیک ته مو د طالبانو د حکومت خبرګون واورېده. اوس بعد افغانستان جنوب ته ورشو چې د افغانستان په جنوب کې په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې هلته یو نوی ناروغي پیدا شوې. دا چې دا څه ډول ناروغي ده لسیمې په راپور کې اورو.
دا سترګې راپور ته چې دا سترګې باندې لاس نیولې نو په سترګې کې به تڼاک راپور ته چې بیچارهګان تر سترګو وښکې بهېږي. دغسې لکه ده
دا ژړغوني ځاغ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکي د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومانې د سکیبس په نوم په یوه ناروغي اخته سوي دي. د عبدالله حدا تال یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته سوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اختصاصي چې هر شپه تر سهاره په جړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې. هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا دغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپ سي بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سي بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان یې له وسادې خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې له ولوي، د تڼاکه به لاندې ته راپورته سول، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن یې وروره پر سر ولاخیستې مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دغونه ځای نشته، جوړ ځای نشته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله دا تل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړېږو.
دام روجانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان تم به ولیدې د بخانو ته شخصي د بخانو تم به ولیدې د خدای تر ابد دوا یې پکړې د روپۍ پایده هم نه ورته کړې سایا مغوره بسګرې ما بالا کې پوروم کې دروم اوس نو زما اولادې غاړې ته مې لیدلې دي خدای پاک د امریزي ورته راویستې ده که دوا باندې شکیږي که نه شکیږي بس دغه د بل بزګري کو ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دی.
نوموړی وایي په دې ناروغۍ یوازې د ده ماشومان نه دي اخته سوي بلکې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ورباندې اخته دي. دا ژړا بیا د هلمند په ګاونډ کې د کندهار د اوسیدونکي محمد الله د تنکیو ماشومانو ده چې په همدې ناروغۍ اخته سوي دي. د محمد الله د هم دوه تنکي درې کلن او دوه کلن ماشومان په همدې ناروغۍ اخته سوي چې همدا اوس مهال په خورا بد وضعیت کې قرار لري. دی یې په اړه داسې وایي
دو تقریبا سپیدا کېږي دا دواړه دغه رقم دی نو سپیدا سي دغه ټیمه داسې مریضان دي نو موږ حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ سره همکاري وکړي او موږ ته درمل راکړي دا ماشومان تر څو وروره دي جوړ سي نو دوی داسې په عذاب اخته دي مردونه یو سره په تکلیف په وطن او په علاقه په ښار کې چې هر ځای دواخانه یې او روغتون یې موږ تر هغه روغتونه پرې وړي دي نو بیا هم علاج نه دی شوی.
د دې ماشومانو کړېدلې او د عذابه ډک ژوند مو د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت د ویان سره شریک کړي خو هغوی پر وعده سربیره د درې ورځو انتظار وروسته بیا هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په بیا بیا یې زموږ ټلیفونونه او میسیجونه هم ځواب نه کړه. خو په استرالیا کې میشت افغان ډاکټر احمد ضیا سعادت وایي دا د سکیبس په نوم یو ډول د پوستکي ساري ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. نوموړی وایي د دې ناروغۍ درملنه شونې ده.
د کلینیکي لوحې د روی ماته دا معلومات وشو چې دا مرض ته سکیبس ویل کېږي. سببي عامل یو پرازیټ یا مایټ ده په نوم د سرکوپټ سکیبس په نوم باندې ده او دا دې امراضو کې چې د شدید خارښت وي چې تقریبا د شپې د خوا خارښت پکې زیات وي. خوشبختانه چې د تداوی نتیجه یې مثبته ده خو که چېرته د تداوی دپاره ورته پلان نیول کېږي باید نه یوازې هغه یو شخص چې په دې ناروغۍ اخته ده تداوي شي بلکې ټوله کورنۍ همزما
د دې ترڅنګ د ازادي راډیو د موندنو پر اساس د غړول ناروغي به هلمند په یو شمیر نورو سیمو کې هم شتون لري او د غراس په پکتیا کې هم یو څلور دیرش کلن کاس په همدې ناروغي اخته سوی. خو په ټوله کې د یادو کورنۍ غړي وایي د خپلو ماشومانو ژړاوې اوس نور نسي برداشت کولای او آن دوی اوس خپل ورسره په عصبي ناروغیو اخته سوي. دوی له واکمنو طالبانو او نورو خیریه بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. د اسرائیل سره بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګې د سرحد د بیا نیولو خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې تړانګې د سرحد کنټرول بیا په لاس کې واخلي او د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنګي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبري اجنس د بل راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې په غزه تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ټلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د افغانستان د شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو هغه شکایتونه در سره شریک کړو چې دوی د اسوان توکو د لوړې بیې څخه لري.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډي ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي او توت لرګی دی د 500 روپۍ 550 روپۍ لرګی دی چاوا یې قشر دی د لرګی د جګېږي کندز کې او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. من غدا واړو چې لرګی باید اردانه شي او چې یو بل مسلمان ته هشپه ګرمه باید تیر شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه ازادۍ روډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستونز و دک جوان لرم. هر سهر خار تا پدیت مرازم چی گواه که را تا کار پیداش. کم ورز چی دو دریس و افغانه کار وکرم بی خپل کورنه تا دوده پریخلم. جمعه ده خود بیکاری یا بیوسهی لوجی ده خپل کور ده تودول لپاره ده سون توکی نشم خستله.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بیروزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
بغلان دل د لرګي واخلم زم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي زرن جولای ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زما راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي زور نه رسیږي او د خل دلته ریبانان دي سره باز خل کومک د خپل دولت باید کومک ور سره وکي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي هغه وای په سختۍ سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است درو پچو فشکنه میکنم ای خونه کموده زیاد
دلتا دلرگی و خستل لپاره راغلیم خو دلرگی و دسکارو نرخ لور شوه ده. زه خپل مزدوری کوم په اونه کې که دو ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کوم ورځ چې کار پیدا نه کړم هسی ناهیله او پریشانه کور ته ځم بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروی کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروی کار اخلي چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
اوس باور شو د ګجرو د ژبې په اړه باندې به چې دوی ولې په یوه ژبه خبرې کوي په دې راپور کې جزئیات وارو.
په کونړ کې د ګجرو قوم وګړي وایي په هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، افغانستان او نورو هیوادونو کې چې څومره ګجر اوسیږي په یوه ژبه خبرې کوي. قومي مشر حاجي عبدالستار ایوبی آزادی رادیو ته ویل
ګوجرو جبه چې دا ټوله یو جبه ده دا په هند کې دا په پاکستان کې خوځ ډیر ګرځیدلې مو پاکستان کې چې څونه ګوجرو سره ناست ولاړ مې پاتې شوی ده نو زمونږ او هغه په ګوجرو کې فرق نشه صرف دونه توفیر کوي لکه زمونږ د مشرقي پښتو او د جنوبي پښتو او د جنوبي غرب پښتو او یا د کوهاټ بنو پښتو مونږ چې څه لیکو او څه ویو دا زمونږ پښتو ده خو هغه وی یو څه لیکي بل څه زمونږ هم دغه څه معمولی توفیر په ګوجرو کې شته
د هغه په وینا چې په کومو هیوادونو یا ولایتونو کې ګوجر میشت دي او هلته د نورو ژبو وګړي اکثریت دي نو هغو ژبو پرې یو څه اغیزه کړې خو بیا هم د یوې سیمې ګوجر د نورو سیمو یا هیوادونو ګوجرو سره په خبره پوهیږي
هغه ګوجر چې پښتون نشین سیمه کې اوسیږي په هغه باندې پښتو ژبه غالبه شوې ده ځکه زمونږ خپلویانې دلته د پښتنو قبیلو سره ډېرې زیاتې دي ګوجرو هغو له خورو خویندې لونه ورکړې دي نکاح شرعي محمدي باندې او داسې ګوجرو سره هم هغه خلکو دي نو دلته پښتو په ګوجرو باندې غالبه ده داسې په شمال کې دری بیا ګوجرو باندې غالبه ده شمال ګوجرو لچلار شي نو شمال ګوجر به اول ګوجرو وي او بیا به دری وي یا په پښتو بالکل ډېر کم پوهیږي لکه څنګه چې موږ په پښتو پوهیږو په ګوجرو پوهیږو بیا په شمال کې موږ په دری ژبه نه پوهیږو
د همدې قوم یو بل وګړي عبدالحکیم سجاد راته وویل سره له دې چې ګوجر تیت پرک او له یو بل جلا ولایتونو او هیوادونو کې اوسیږي خو بیا هم خپل ژبه ساتلې ده
غټه خبره زموږ د ګوجرو دا ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې او یا د پاکستان یا نورو ځایونو کې ګوجر قوم چې کوم دی په یوه ژبه خبرې کوي یعنی کاغه ځینې لهجې سره تفاوت لري خو بیا هم په خپلو کې په هغه خپله ژبه خبرې کوو د یو ځای والا شي د بل ځای سره یو ځای شي مطلب بیا دا فرق نه کوي چې پښتو یا په بله ژبه کې سره خبرې وکړو
یوازې ګوجر د خپلې ژبې د اهمیت په اړه خبرې نه کوي بلکې اردو ژبې لیکوالان ادیبان او ژبپوهان هم وایي چې یو وخت ګوجری د ځواک او حکومت ژبه وه دوی وایي کله چې د هند په ګوجرات راجستان او نورو سیمو کې د ګوجرو سلطنتو نو هغه مهال ګوجری ژبه د دفتر او سلطنت ژبه وه خو کله چې یاد سلطنت او د ګوجرو حکومت له منځه لاړو نو دغه ژبه هم له دفتره وویستلې شوه د دوی په وینا څه وخت چې اردو ژبه رامنځته شوه او په دکن کې دفترونه پرانیستل شول نو هلته پوهانو او ادیبانو په طبیعي ډول د ګوجري ادب دود خپل کړ د اردو ژبې نامتو لیکوال ډاکټر جمیل جالبی په خپل تاریخي اردو ادب کې لیکلي کله چې په دکن کې په اردو ژبې خبرې وشوي او په رسمي ډول حکومتي ژبه وګڼل شوه نو هلته د لیکوالو او شاعرانو سترګې ګوجري ادب ته واوښتي دغه ادب معیاري وباله او د دې ادب ټول عناصر په خپل ادب کې جذب کړل ډاکټر جمیل جالبی وایي اردو او ګوجري ژبه یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لري او همدا اړیکې سبب شوي چې اردو ژبې پر ګوجري ژبه پوهاوي کې ستونزه نه لري د هغه په خبره چې اردو ژبو ته ځکه ستونزه نشته چې خپله د اردو ژبې بنسټ له ګوجري ژبې جوړ شوی دی اوس مهال د ګوجري ژبې تر ټولو لوی علمي ادبي او کلتوري مرکز کشمیر دی چې هلته په مختلفو کچو د ژبې په نصاب کې شامله شوې او د دې ژبې اهمیت په اساسي قانون کې هم په رسمیت پیژندل شوی دی
ستاسو له پیغامونو
د کوټ ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډېر خوشحاله یو چې د آزادۍ راډیو کارکوونکي د هر افغان مسکین غریب آواز پروي ورور مخکې ما د ویزې په باره کې درخواست ورکړې او هغه آواز ما واورېده ډېر خوشحاله شوم خو په هغه میاشت کې زموږ یوازې زما ویزه رجټ راغله او دا وارې زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلې وروڼو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې 10 ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي نو موږ خواهش لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو 4-5 لکه ویزې رجټ شوې د دې غم وخورئ او لوړو چارواکو ته د آواز ورسوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی دلته بیخي ډیر زیات دی دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي او په نورو ځایونو کې په سل روپۍ یا په اویا روپۍ پنځه زره ایم بی یا شپږ زره یا شپږ جی بی یا اووه جی بی انټرنیټ ورکوي. نو که چېرته د موږ دغه پیغام ته اړوندو مسلینو پورې ور ورسوئ، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پل کولای، نشي مصرف یې نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه شي. وسلام.
په دویمه نیمه کې درته اومه ورځ پروګرام لرو، اوس هم ورځو دا پروګرام اورو.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومنئ. دا ځل درته د تیرې اونۍ نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایم. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنۍ او د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو، د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلیدو، د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ومه ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستره غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیست او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وې. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه یې درې اونیو پورې حساسېدل، د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان وو. دغو زلزلو 3400 کورنیو کې 114000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساری د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو له امله رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي، خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړې. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري، بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټ او اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 روبې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان له دې عمله او له دې دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې ګمارلي جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی، خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته په تمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2000 تر 15000 پورې د مېرمنو سیګارتونونه چې 80000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې سل هغو نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی. خو له دې دوه میاشتې وروسته کابل کې د ښځو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپنا د نه لرلو له امله وارخطا دي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 1500,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پېښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پېښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پېښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول. حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوهمه پېښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادري او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم. خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستاني ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورسوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر یې ملا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر یې نورالدین عزیزي په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک، تورخم، غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتک سره د وضعیت د شکېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او میړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تېر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټکې شوې. د مې میاشت کې د ارومچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ، او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لارې کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي المپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل، او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړې خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل، خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال له پیله تر ننه غواړي، خو د داعش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشحاله دی. ایران د 2023 کال فبروري کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازی حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤل هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نورالدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وهه. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ، او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. دې لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه، او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نښتو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولې د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه، او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیوله شوه. ملګرو ملتونو ډسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ور رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایو؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه، د افغانستان د رهبرۍ په کچه چارواکي د ویناوالۍ پر سټیج نه وو، او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې، خو د جون میاشتې دوهمې نیمایي کې د سیمې اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروې او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. دغه راز قطر کې د افغانستان په تړاو د دوحې فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه، طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه، خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند وویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمام شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوري دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي، او مشر یې سمیع سادات آن د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسوه. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبې، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورت په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټره زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1100 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغه کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانی بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان نجونو روباټیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسې احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه اویا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړی وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنورۍ په 26مه وې، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربن بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یوه روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیان هم ورداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر رغېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کال. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري او دولتي خزانه کې له 1 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډې ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهمه نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې لا هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 92% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول، او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې له راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټره جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفانو چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. دې طوفان په ملاوي کې 216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جین پینګ په څیر هیڅ چا دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی او مخالف نماینده کمال قلعه‌زدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ ترې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو. دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي چې د سمندر لاندې ورسې، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. بل اخوا د جون په درويشتمه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنگ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو راوګرځېده. د روستوک، انډان، ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوب یې مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بختې دلته نیمګړی و چې له دې موقتې سولې وروسته هغه نادارکه شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پریګوژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالبو خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیلو او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی ده چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه درې. د تیر کال بل جالب خبره دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. دینه مخکې او درې مې باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارد فاکټونه ورکړل شوي، خو نوې بڼه یې دومره پوهه شوې ده چې 100 تریلیونه فاکټونه ورته سپارل شوي. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبېږي چې پاړی شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بله جالبه خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضایي راکټ د جوړولو وه. دا مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتغول شوه، خو 4 دقیقې نوې تیرې چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شوه. برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسي نظام د څېړلو لپاره هم راکټ واستو، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وه چې اسرائیلي ساینس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیډه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې، بالاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هېره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته لاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو تر څنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 نه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 90 فرنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیاردو څخه واوښته. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.